Fint.
Diyelim annen Ahmet İsep. Selamat olsay. السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې افغان ولسمشر وایي راتلونکو څلور میاشتې پورې د نیمروز د کمال خان بند ګټه اخیستنې ته وړاندې کیږي محمد اشرف غنی دا خبره نیمروز ته د سفر پر مهال کړې په ننګرهار کې د وطني کولرو تولید او بازار ګرم شوی هسپانیا کې د کورونا او بعد دویمې څپې اندېښنې پیدا شوې د لمړنۍ یو ساعته خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم تخنیکي چارې شمشاد زدران مخته وړي مخکې له دې چې راپورونو ته راشو پام وکړئ وروستیو خبرونو ته کابل نن د دو مهمو غونډو کوربه دی هندي چارواکو ومنله چې پرون یولس افغان سکان او هندوان نوي ډیلي ته ورسېدل او امریکایي ډیپلوماتان دې ته چمتووالی نیسي چې د چین په جنوب لویدیځ چنګدو کې له کنسلګرۍ ووځي بشپړ خبرونه نن په کابل کې د لوړپوړو چارواکو ناسته یعنی سام تر سره کیږي سام یا د لوړپوړو چارواکو ناسته هر کال د افغانستان د حکومت او بهرنیو هیوادونو په تیره تمویلونکو دولتونو ترمنځ د حساب کتاب او ځواب ویونې غونډوي د افغانستان د مالیې وزارت په یو بیان کې ویلي چې سږ کال د لوړپوړو چارواکو په دوه ورځنۍ ناسته کې به چې له دوشنبې په ارګ کې پیلېږي د جنوا د دوه اړخیزو ژمنو په چوکاټ کې پرمختګونه وارزول شي او هم به د افغانستان د دولت په پراختیایي تګلارو بحث وشي د مالیې وزارت په اعلامیه کې زیاته شوې چې دا غونډه د 2019 کال نومبر ته پلان شوې وه خو ولسمشرۍ ټاکنو او بیا د کورونا وبا خپرېدو اوس ته وزندوله بلخوا د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي نن په کابل کې د افغانستان چین پاکستان او نیپال د بهرنی چارو وزیران په یو څلور اړخیزه غونډه کې د همکاریو د پراختیا په اړه بحث کوي د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویاند ګران هیواد د دې غونډې د اهدافو په اړه وایي
د دې غونډې د بحث عمده اهداف د کرونا ویروس سره مبارزه د سیمې د اقتصادي همکاریو پراختیا او د سیمې تجارتی او اقتصادی نخلول دیسه د افغانستان د بهرنی سیاست د عمده لومړیتوبونو په چوکاټ کې حسابي کی
تر اوسه بهرنی چارو وزارت د دغو غونډو څرنګوالی نه دی ښودلی چې له لرې واټنه ترسره کیږي او که میلمانه کابل ته رابلل شوي بلخوا د افغانستان د عامه ساتنې د تصدۍ چارواکي وایي افغان ځواکونه له ګواښونو سره سره د کمال خان بند د پروژې ساتنې ته چمتو دي د عامه ساتنې د تصدۍ مشر جنرال خوشحال سادات ازادي راډیو ته وویل چې د کمال خان پروژې ته پخوا ډېر ګواښونه وو او پوځیانو یې دفاع کړې
اوس چې الحمدلله څلور میاشتې پای ته پاتې دي انشاءالله عامه ساتنې ځواکونه دغه ډاډ ورکوي چې دغه ملي پروژه به وساتي او د هغې نه پسته د آبادۍ نه وروسته به هم انشاءالله د دې د امنیت مدیریت او ساتنه په غاړه لري
د دې موضوع تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي د هند د بهرنۍ چارو وزارت تایید کړه چې پرون ماښام یوولس افغان سکان او هندوان نوی ډیلی ته ورسېدل هند ته رسېدلي افغان سکان او هندوان اکثره هغه خلک دي چې د کورنیو غړي یې په خونړیو بریدونو کې وژل شوي وروستی ځل د مارچ په 15مه د اسلامي دولت ډلې یادایش په یوه خونړۍ حمله کې چې د کابل په شور بازار سیمه کې د سکانو ګردواره په نښه کړه 15 سکانو وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول په افغان هندوانو او سکانو د داعش او نورو ترهګرو ډلو تر بریدونو وروسته د لګکیو اکثر غړي هندوستان او له هغه ځایه کاناډا ته کډوال شوي امریکایي ډیپلوماتان دې ته چمتووالی نیسي چې د چین په جنوب لویدیځ چنګدو کې له کنسلګرۍ ووځي دا وروسته له دې چې چین د دغې کنسلګرۍ د تړلو امر وکړ د راپورونو له مخې چین دغلته امریکایي ډیپلوماتانو ته د جولای تر 28مې یعنې نن پورې مهلت ورکړی و چې کنسلګرۍ نه ووځي د چین دولتي تلویزیون داسې انځورونه خپاره کړي چې ښایي دغلته د امریکا بیرغ له کنسلګرۍ راټیټېږي چینایي ډیپلوماتانو د جولای په 24مه د امریکا د تگزاس په هیوسټن ښار کې کنسولګری پرې خوده امریکایي چارواکو هلته د دې ماموریت د تړلو امر کړی وو د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو تور پورې کړی چې چین له دغې کنسولګری د جاسوسۍ او معنوي ملکیت د غلا لپاره کار اخلي بلور ته د امریکا د عدلی وزارت ویلی یو سنگاپوري سړی اعتراف کړي یو سنگاپوري سړی اعتراف کړي چې له امریکایي استخباراتو یې معلومات ټولول او چین ته یې ورکول. دغه کس د مشورې ورکولو دفتر درلود او ویل کیږي چې له خپل دندې په ناوړه ګټه اخیستلو سره استخباراتي معلومات راټولول. د اوکراین په ختیځ کې د دغه هیواد د ځواکونو او د روسیې په ملاتړ د بیلتون غوښتونکو وسلوالو ترمنځ د شپې له 12 بجو اوربند عملی شو. دا ګام 2 ساعته وروسته له هغه پورته کیږي چې پرون د اوکراین او روسیې ولسمشرانو ولادیمیر زیلنسکی او ولادیمیر پوتین ټلیفوني خبرې وکړې. پوتین او زیلنسکی دواړو له اوربند خپل ملاتړ اعلان کړ. او روسای خبر هم دا چې په لندن کې د اوال کرکټ سټډیوم پرون له مارچ راهیسې د لومړي ځل لپاره د نندارچیانو په مخ پرانستل شو. سټډیوم ته ټول ننوتونکي کسان لومړی د دروازې په خوله کې کنټرولېدل او په ټاکلي واټن دننه تلو ته پرېښودل کېدل. د کرکټ مینهوالو د بریتانیا د کورني لیګ د سوري او میډل سکس ټیمونو ترمنځ لوبه له نږدې وکتله. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، پته ده azadiradio.com. په نیمروز کې د کمال خان بند چارې په بشپړې دودی ولسمشر یې نیمروزیانو ته ښه زیری بولی.
بعد از 700 سال کمال خان د اختیار نیمروزیا و افغانان قرار میگیره.
د کمال خان بند جوړولو عمده ګټه څه دی؟
د دې بند په جوړولو مونږ کولای شو دا وب په خپل خوره کې زیرمه کړو. دا بند د سیلابونو په کنټرول کې هم مهم رول لري.
د پکتیا مرکز ګردیز کې د تاریخي بالا حصار دیوالونه ورستربلې خرابېږي.
ویل شي چې د 50% نه زیات تخریب شوی دی او هر کال چې جمعې روزي جمعې تلیږي بارونونه کېږي، د دې وضعیت نور هم خرابېږي.
هسپانیا کې داسې اندېښنې پیدا شوې چې ممکن د کرونا وبا دویمه څپه راشي. نور مسایل هم شته. دویمه نیمایي د ورکو شوو عزیزانو او انصاف په لټه کې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په 4 میاشتو کې به د کمال خان د بند جوړولو چارې بشپړې او دغه بند به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. ښاغلي غنی دغه څرګندونې پرون نیمروز ته د خپل سفر پر مهال وکړې. د کمال خان د بند چارې له امنیتي ګواښونو سره سره په 3 پړاوونو کې مخته تللي چې وروسته یې همدا د بند اصلي برخه او د برېښنا پروژه ده. صفي الله ستانکزي په دې اړه دغه راپور برابر کړی.
د چخانسور حاصل خیز زمکی د بیا سمسورولو لپاره د کمال خان بند رغولو چارې قرار قرار په بشپړېدو دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون لیو لوړپوړي حکومتي پلاوي سره نیمروز ته ولاړ. د ولسمشر د سفر یو لوی هدف د کمال خان بند رغنیز چارې څارنه وه.
بعد از 700 سال کمال خان د اختیار نیمروزیا و افغانان قرار میگیره.
له 200 کلونو وروسته کمال خان د نیمروزیانو او افغانانو په اختیار کې راځي. 200 کاله مخکې د نیمروز د اوبو لګولو سیستم له منځه لاړ او د اسلامي تمدن یو لوی اساسي بنسټ په دښته واوښت. 4 میاشتې وروسته به د کمال خان د بند کانال ډک وي او له دې وروسته به همیشه ډک پاتې
شي. بعد از همیشه پرخوند.
روایتونو له مخې کمال خان بند د 14 پیړۍ په وروستیو کې د تیمور ګورکاني لښکرو وران کړی و. له هغه وخته دا پراخه او سمسوره سیمه په یوه دښته اوښتې وه. د اوبو د مدیریت د برخې څېړونکي وایي کله چې کمال خان بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شي، ایران ته بتلونکي اوبه د هلمند د معاهدې په اساس د کنټرول وړ وګرځي او هم به د نیمروز خړې دښتې سمسوري شي. له دې ډلې د کابل د پولیتکنیک پوهنتون استاد او د جرمني د شتوتګارت پوهنتون د اوبو د مدیریت د دکتورا څېړونکی محمد عاصم مایار ازادي راډیو ته وایي:
پخوا به چې کله سیلابونه یا ډېرې اوبه راتللې، هغه به مستقیما د ایران خاورې ته اوښتې. د دې بند په جوړولو مونږ کولای شو دا وب په خپل خوره کې زیرمه کړو او بیا وروسته چې څومره د موږ د هلمند معاهده ده د هغه په اساس ایران ته حقابه ورکو.
کمال خان بند د نیمروز ولایت له مرکز زرنج ښار شاوخوا 90 کیلومتر لري په چار برجک ولسوالۍ کې پروت دی. دغه بند بیا رغولو چارې د محمد داود خان په وخت کې پلان شوې وي، خو جنگ جګړو دغه کار مخه ډپ کړه. د بند بیا رغولو لپاره افغان حکومت په وروستیو لسو کلونو کې لاس په کار شو. لومړی پړاو یې په 1991 او دویم یې په 1994 کې بشپړ شو. وروستی پړاو چې د بند اصلي برخه ده او تمه ده په څو میاشتو کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي، په 2018 کال کې د حکومت د پراختیايي بودیجې په شاوخوا 80 میلیونه ډالرو باندې پیل شو. د افغانستان د ګڼو نورو سیمو په څیر نیمروز هم له ناامنیو او ګواښونو په امان نه دی پاتې. د کمال خان بند په پروژه باندې په تیرو لسو کلونو کې ډیر ځله وسلوالو مخالفینو بریدونه کړي. د افغانستان د عامه ساتنې د تصدۍ لوی رئیس جنرال خوشحال سعادت ازادي راډیو ته وویل له ګواښونو سره سره افغان ځواکونه د کمال خان د بند ساتنې ته دوام ورکوي.
په دې تیرو دریو کلو کې چې د کمال خان د بند د آبادۍ چارې روانې دي، د عامه ساتنې ځواکونو وشو کولای چې سره دې چې د افغانستان دښمنان ورباندې تهدیدونه کړي وو او څو حمله یې پر کړې وي، وشو کولای چې د دې ملي پروژې پوره امنیت ونیسي. اوس چې الحمدلله څلور میاشتې پای ته پاتې دي، انشاءالله عامه ساتنې ځواکونه دغه ډاډ ورکوي چې دغه ملي پروژه به وساتي او د هغې نه پسته د آبادۍ نه وروسته به هم انشاءالله د دې د امنیت مدیریت او ساتنه په غاړه لري.
ایرانی چارواکو په وار وار د افغانستان په لویدیز کې د بندونو د جوړولو له پروژو خپل اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د اوبو ډیر کنټرول نه یوازې د ایران کار کې لزیانمنوي، بلکې د سیمې چاپیریال هم ګواښي. د دوی رسمي دریځونه ظاهرا تر همدې حده څرګندېږي، خو د راپورونو په اساس د افغانستان په لویدیزو ولایتونو کې سیمه ییز چارواکي د بندونو د جوړولو په پروژو باندې اکثر بریدګر هغه کسان بولي چې د ایران په لمسونې وسله پورته کړي او د بندونو د جوړولو مخه نیسي.
و موریدل چې افغان ولسمشر وای تر اتلونکو څلور میاشتو پورې به د کمال خان بند ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. کمال خان بند څومره اهمیت لري؟ د اوبو د مدیریت د برخې څېړونکي وای کله چې کمال خان بند ګټه اخیستنې ته وسپارل شي، ایران ته به تلونکي اوبه د هلمند د معاهدې په اساس د کنټرول وړ وګرځي او هم به د نیمروز خړې دښتې خړوبې او سمسورې شي. د دې ډلې یو کارپو د کابل د پولیټکنیک پوهنتون استاد او د جرمني د شټوتګارت پوهنتون د اوبو د مدیریت د ډاکټرا څېړونکي محمد عاصم مایار دی. له ښاغلي مایار سره صفی الله ستانگزي مرکه کړي او په پیل کې د کمال خان بند د اهمیت په اړه پوښتلی.
د دې بند په جوړولو مونږ کولای شو دا اوبه په خپل خاوره کې زیرمه کړو او بیا وروسته چې څومره د موږ د هلمند معاهده ده د هغو په اساس ایران ته حقابه ورکړو. له دې څخه علاوه دا بند د سیلابونو په کنټرول کې هم مهم رول لري او مهمه دا چې دا بند کولای شي نیمروز ته یو اساسي پرمختګ ورکړي. د بیلګې په ډول زه کولای شم دا بند د ننګرهار د درنټي سره مشابه کړم، ځکه چې هغه هم وکولای شول د ننګرهار وچه دښته په یوه همیشه بهار سیمه واړوي، نو کمال خان بند او ورسره کرنیزه شبکه به دا سیمه هم په یوه ودانه حاصلخیزه ځمکه واړوي.
ولسمشر هم په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړله چې دا به نیمروز هغه تیر برم برته راژوندی کی او نیمروز به برته د غلې په کندو بدل شي. دوی ویل چې په څلورو میاشتو کې به د اوبو ذخیره پیلېږي او ګټه اخیستنې ته به تیار شي. څه فکر کوي څومره له تخنیکي پلوه په څلورو میاشتو کې دغه کار ممکن نه دی؟
که موږ د کمال خان بند پروژې ته وګورو، د دې دریم فاز تقریبا درې کاله مخکې پیل شو او پلان دا و چې باید په درې کالونو کې بشپړ شوی، یعنی په 13 اپریل کې باید دغه برخې کارونه بشپړ شوی وای. خو بیا هم د امنیتي ستونزو او نورو ستونزو له امله څه کارونه شاده شوي دي چې اوس ویل کېږي 80% بشپړ شوي. خو که موږ د کار جریان ته وګورو نو په راتلونکې څلورو میاشتو کې خو به لږ څه ستونزمن وي، اما انشاءالله دا هیله شته چې د کال تر پایه پورې به دغه چارې مخته ولاړ شي.
دا خو ویل کېږي چې په دښتي سیمه کې د صحرایي سیمه کې دغه بند دی او نسبت نورو ته سرشیوي کمه ده. څه فکر کوي چې اوبه کولی شي هغه اوبه چې افغانستان ترې تمه کوي هغه ذخیره کې او بالاخره 1,00,000 جریبه ځمکه چې دوی وایي هغه پرې خړو بشي؟
د بند تخنیکي جزئیات خو داسې دي چې په همواره لږ مایلدار سیمه کې جوړېږي، لکه څنګه چې ډیزاین شوی دی. بند لوړوالی یې حدود 14 متره دی او د دې ذخیره زیرمه یې حجم 2.5 میلیون متر مکعب دی. که موږ ورته په خواب وګورو هغه 1,04,000 هکتار ځمکه د داود خان د پلان برخه وه، چې په هغه کې د څلوېښت قانون په تیرېدو سره یو څه تغییرات راغلل. هغه لومړنۍ ډیزاین شوې برخه وه. بیا وروسته په 2011 کې چې کوم معلومات خپاره شول، حکومت دا ویل چې یوازې 4000 هکتاره ځمکه به خرابه کوي. حکومت په هغه وخت کې ادعا دا وکړه چې اوبه کمې شوې دي، خو ممکن دلته په دومره وخت په تیرېدو سره د ایران ډیپلوماسۍ څه کار ورکړی وي. او همدارنګه پخوا هدف دلته داسې و چې د برېښنا تولید نه و، یوازې د کرنه برخه وه. اوس په دا اوسنی ډیزاین کې کار په دې شوی دی چې کرنیز ځمکه یو څه راټیټه کړي او د برېښنا 9 مګاواټه تولید هم کړي، دغه برخې ته پاملرنه کړې ده چې په دې ترتیب سره ایران ته دغه وختونکې اوبه هم زیاتوالی پکې راتلی شي، ځکه برېښنا اوبه نه مصرفوي او په کرنه کې ډېرې اوبه مصرف کېږي. نو
تر ډېره پر اوږته ایران ته نیول کېدله چې امنیتي تهدیدات د ایران لخوا متوجه ول، او داسې ویل کېدل چې وسلوال مخالفینو بریدونه هم کړي دي په دغې د بند په پروژې باندې. څومره دغه تهدیدات جدي دي او لا پسې جدي کېدلی شي؟
تهدیدونه خو له ډېر پخوانه موجود و، چون حکومت اعلان وکړ چې بندونه جوړوي. د هماغه محل څخه په هر سینه کې چې بندونه پیل شوي دي، تهدیدونه خپلې لوړې کچې ته رسېدلي. موږ د بېلګې په ډول کمال خان هم یادولی شو، همدارنګه فرا کې د بخش آباد بند، په غور کې همدارنګه بل بند دی. تر اوسه پورې چې کوم تهدیدات روان دي، د خپل اعظمي کچې ته رسېدلي دي، او که چېرته حکومتي ځواکونه خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا کړي، داسې خنه شي زیاتېدلی.
څېړونکی محمد عاصم مایار و چې د کمال خان بند په ګټو غږېده.
آزادي رادیو لوونه ترو.
اوس هم ورځو پکتیا ته. د پکتیا فرهنګیان، مدني فعالان او اوسیدونکي له افغان حکومت او د لرغونو ځایونو د رغونې په برخه کې له نورو مرستندویو بنسټونو غواړي چې د ګردیز لرغونی بالاحصار د بیرته ورغوي. د ګردیز بالاحصار چې لرغونتوب یې له میلاده مخکې کلونو ته رسیږي، د کورنیو جګړو پر مهال تر ډیره ویجاړ شوی، او د فرهنګیانو په وینا که رغونې ته یې پاملرنه ونه شي، ښایي خپل تاریخي ارزښت له لاسه ورکړي. بل لور ته چارواکي وایي چې د بالاحصار ابتدایي سروې شوی او ممکن رغونه یې ژر پیل شي. نجیب الله الوخیل او د موضوع تفصیل.
د پکتیا مرکز ګردیز په زړه کې د یوې خاورین غونډۍ لپاسه آباد شوی بالاحصار چې د افغانستان او د سیمې د هیوادونو له مهمو او لرغونو فرهنګي میراثونو ګڼل کیږي، د کورنیو جګړو او له هغه پر وروسته کلونو کې تر نیمایي ډیر زیانمن شوی او د نړېدو په حال کې دی. د پکتیا مدني فعالان او اوسیدونکي وایي کچیر افغان حکومت، یونسکو او د لرغونو عابداتو د رغونې په برخه کې نور ملي او نړیوال بنسټونه د لرغونې بالاحصار په اساسي مړونه رغوي، ممکن تر ډیره د فزیکي اډانې د تخریب په خوا کې حتی د لرغونتوب ارزښت هم په کلکه زیانمن شي. مدني فعال معروف افغان آزادۍ راډیو ته وویل
بالاحصار نه یوازې د پکتیا بلکې د ټول افغانستان تاریخي ارزښت چې سلګونه کلونه تاریخي لرغونتوب لري، نو ټول افغانانو ته لازمه ده بل خصوص حکومتي دستګاه ته چې تاریخي ابدات او ارزښتونه سالم وساتي. دا د څو خونړیو جګړو په جریان کې زیانمن شوی ده، نړېدلی ده، له منځه تللی ده، او ورو په ورو یې تاریخي ارزښت کمیږي وي. هغه نو لازمه ده چې هغه بیرته بیا په همغه تاریخي شکل راوړل.
سره له دې چې د ګردیز بالاحصار په آبادۍ کې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې د هماغه وختونو له اړتیاو سره سم بدلونونه راغلي، خو د تاریخي روایتو پر بنسټ په لومړي ځل 328 کال مخکې له میلاده، هغه وخت چې مقدوني سکندر په آسیایي هیوادونو حمله وکړي، نو دا بالاحصار د هغه لخکر د خوندیتوب لپاره جوړ شو. د پکتیا د ګرځندوی عامر اقبال هیوادوایی تاریخي ځایونه کلی بې خوا د یوې سیمې او هیواد فرهنګ د غنا او لرغونتوب څرګندونه کوي. بل لوري ته دا ډول ځایونو ته د سیلانیانو ورتګ د هیواد د اقتصاد له پیاوړتیا او خلکو ته د کارموندنې په برخه کې هم ګټور تمامیږي.
یعنی که دلته سیلانیان راسي، دوی ته زمینه سازي وسي، دلته هوټلونه جوړ سي، دلته پارکونه جوړ سي، د دې سیمې د دې زون اقتصاد به فوق العاده پیاوړی سي، او د دولت لپاره به خورا زیات عواید ترلاسه شي.
بل لوري ته د پکتیا چارواکي وایي د ګردیز د تاریخي بالاحصار نه یوازې اساسي رغونه په پلان کې ده، بلکې د بالاحصار په لمن کې غصب شوي ځایونه به له غصب څخه خلاصیږي، او د بالاحصار په ډډو کې به هم د تفریح او ساتري لپاره پارکونه جوړ شي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس صلاح الدین سلیس ویل
متاسفانه د بالاشتر وضعیت ډیر خراب دی، ویل شي چې د 50% نه زیات تخریب شوی دی او هر کار چې جمعې روزی جمعې کلیږي بارونونه کیږي نو د دې وضعیت نور هم خرابیږي. موږ دې ته تلاش کړی د اطلاعات فرهنګ وزارت په همکاري د ولایت مقام په همکاري سره چې جمهوري ریاست معرفي کړو د هغوی ټیم د حمل په نوښت کې راغلی و لومړنۍ او ابتدایي سروې تخنیکي سروې شوی ده، وروستۍ جزئیات دادی چې د دې کار تدارکاتی مراحل او عملی چاره به ریاست جمهوری لخوا پیل شي.
د گردیز بالاحصار په سیمه کې د نورو بالاحصارونو په شان لپایله د پوزی اهداف په خاطر جوړ شوی، خو یو وخت په کې د حربي خوندز زده کوونکو هم زده کړه کوله. د چارواکو په وینا د گردیز بالاحصار بل رغمونی ورسته د سیلګری او د اقتصادي ود لپاره کارول کیږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په جلال آباد کې د کولر پکیو تولیدونکي وای د وطن د تولید د بهرنیو هغو بازار ډب کړي. دوی وای ک زمينه ورته برابر شي خپل تولیدات به له هواد بهر هم صادر او د افغانستان نوم به وزلوي. د جلال آباد اوسیدونکو هم وای وطن تولید کولر پکیو نه استفاده کوي ځکه قیمت او کیفیت دواړه خدي. په دې اړه پام کړئ د سهارګل امیرزی راپورته.
جلال آباد هغه خار چې د وړي ګرمي نوم لري. په خو به په دغه موسم کې ډیری جلال آبادیان د څو شپو ورځو یخو تیرولو لپاره کابل ته تلل، خو اوس چې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله راشه درشه کمه شوې ده، خلکو د ځان او نورو د خوندي ساتلو لپاره زیات او کم امکانات برابر کړي او ډیری په خپلو کورونو پاتې دي. دلته لسګونه فابریکې او کارخونې شته چې له لرګیو او اوسپنیزو ټیمونو د خونو دوکانونو او ترانسپورټي وسایلو د سړولو لپاره کولر پکې جوړوي. د دغو فابریکو خاوندان وایي وطني تولید کولر پکیو د بهرنیو هغو بازار ډب کړی دی. دوی زیاتوي چې دمګړی په جلال آباد ښار کې د کولر پکیو د تولید لسګونه کارخونې په کار بوختې دي چې د ښه کیفیت درلودلو او د ډېرې اړتیا او تقاضا له امله یې کار روزګار له یوې ورځې بلې ته د ښه کېدو په حال کې دی. دوی دا هم وایي چې په مارکیټ کې د هغو کولر پکیو ځای چې له بهره لکه ایران، پاکستان او چین څخه راواردېږي اوس په کور دننه تولید شوو کولر پکیو نیولی دی. د کولر پکیو دوه تنو تولیدونکو مجیب الرحمن او سومل رحمانزی ازادي راډیو ته وویل که زمينه ورته برابر شي نو لکه د نورو په څیر به خپل تولیدات له هیواد بهر هم صادر او د افغانستان هم به وزلوي.
د کولر جوړول یعنی دا ډیر رواج شوی، ډیر خلک خوښي، یعنی ایرانی کولرونه او د پاکستاني لاوري کولرونه چې دي د دې کیفیت هم ښه دی او بل ارزان هم دی. مطلب هغه په لس زره تمامېږي، دا د هغې نیمه په 15000 افغانۍ تمامېږي. یعنی مونږ ډېر خوشحاله یو، ډېر رشد او تاریخي ډېر شوی دی. د خپل وطن کیفیت او هغه دی مونږ ورته ډېر خوشحاله یو. ولې یعنی پخوا په پرتله اوس خلک ډېر ورسره هغه شوي دي، خلک ډېر خوښوي. مونږ غواړو چې نور هم طریق وکړو، مونږ ته داسې زمینه مساعده شي، زمینه برابر شي، مونږ غواړو دا نور مملکتو ته هم دا واستوو.
نوم جبر رحمان دی، جلال آباد د خار یو تن نجار. تقریبا زمونږ نجارې خو تقریبا دولس دیارلس کاله کېږي، خو دا کولر کار هم شروع کړی تقریبا اووه کاله به کېږي شاوخوا، او د تقریبا لس نفره شاګردان دي، کارګر او شاګردان. او دا شی چې دی وطن تولید دی او کولر یې یو خو اقتصادي دی او بل چې دی د خپل وطن تولید دی او خلکو کاروبار سره هغه شوی دی که نه، لکه خلک کوم شی چې لږ ارزانه اقتصادي هغه شي د خلک هغه، ځکه مخکې به ایرانی پاکستانی ډېر استعمالېده، او اوس چې دی د خپل وطن تولید دا ډېر زیات استعمالېږي او اقتصادي.
زما نوم کریم الله دی، د جلال آباد ښار یو دوکاندار یم. مونږ سره کولر شته، هر رقم کولر شته، پاکستاني هم شته، ایراني هم شته او وطني هم شته مونږ سره. خو نن سبا چې خلک ډېرې خوښي، وطني خوښي، وطني ښه اخوالی لري، ښه شی دی. دا نورې چې دي دا خارجي دا شوشه لري، اوس خلک پوه شوي دي، اوس خلک شوشه ته نه ګوري خو ښه شی غواړي. د بهرنیو کولر بازار یې ډک کړی.
د کولر پکیو د تولید خونو د خاوندانو په وینا نن سبا په جلال آباد کې لسګونه ځوانان په دې کار بوخت دي چې د بیکارۍ د کچې په راکمولو کې مرسته کړې ده. ښه کیفیت، کم قیمت، د برېښنا لږ مصرف او دوامدار ظرفیت لرل هغه څه دي چې د کولر جوړونکو په وینا له بهر د راواردېدونکو کولر پکیو په نسبت په کور دننه تولید شوو کولر پکیو بازار تود ساتلی دی. د جلال آباد ښار یو تن رکشا چلوونکی وایي په جلال آباد کې د اوړي په موسم کې ژوند او روزګار په سره اور کې د اوسېدلو په معنا دی. دی چې خپل نوم فیض محمد ښیي او په رکشا کې یو کوچنی کورنۍ تولید شوی کولر نصب کړی دی. وایي له کله چې کولر په رکشا کې ښی د روزګار په خوند پوه شوی دی.
دا کولر مې چې لګولی په دې رکشا کې دا مې دې د خاطر لګولی چې خپل سهولت دپاره خپل سکون دپاره چې زه په مزدوري وکړم او چې دا کولر نه وي زه کته مزدوري ته کولی چې په دې ننګرهار ښار کې دومره حد نه زیاته ګرمي ده چې 500 سینګراد ګرمي ده او چې دا نه زه مزدوري نه شم کولی. دا یو کال کې دا کولر مې لګولی زه په دې ننګرهار ښار کې
د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي پخوا به خلک د اوړي په موسم کې له جلال آباد لرې سړو پرتو سیمو ولسوالیو او یا نورو ولایتونو ته تلل، خو اوس چې دلته اسانتیاوې پیدا شوې خلک تر ډېره نورو ځایونو ته له تګ څخه ډډه کوي. دوی زیاتوي چې د ګرمۍ ختمونکي وسایل په ځانګړي ډول کولر پکې چې دوی وطني ایرکنډیشن بولي له ګرمۍ د تیښتې ستونزه تر ډېره کمه کړې ده. د جلال آباد دوه تنه اوسېدونکي قسیم او فریدالله چې د کولر پکۍ واخیستو په نیت بازار ته راوتلي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په کارځایونو او کورونو کې تر ډېره له وطني تولید شوو کولر پکیو استفاده کوي.
دا کولر ډېر ښه دی، دا د ننګرهار د خپل د افغانستان تولید دی او مصرف هم کم دی او یخوال هم ډېر ښه دی. ما خپله کورو کې مونږ خپله او دوکان کې لګولې، ما خپله دا دوه کاله مخکې ایسي لګولې، اوس هم ایسي بند دی، دنه کار اخلم ولې چې مصرف یې ډېر ښه دی او مونږ دپاره دا وطني ایر کنډیشن دی.
ماما کره مې تللي وو هلته لګېدل او اخي خبرې ډېر یخو، نو دا کوټه تا کې ډېر یخ کړی وو، نو بیا هلته زمونږ بخ شو، نو بیا راغلو ښار ته خو کولرونه او کولر پکې ډېر زیات ول او چې راغلو دا خپل د وطن تولید دا شیان هم وکتل نو خوښ هم شول. چې خوښ هم شو دا راغلو دلته ښار ته کولر پکې هم واخېست، نو اوس یې په خیر کور ته وړو، ډېر ښه دي او اتاقونه ډېر یخي.
کولر پکې چې د برېښنا په وسیله چلانېږي له څلورو خواوو یې درې هغه د لرګیو په بوړ یا وښو پوښلي وي او په تشه خوا کې پکې نصب کړی وي. لاندینۍ برخه یې د اوبو یو اوسپنیز هاوز لري چې د یوه کوچني ماشین په وسیله ترې اوبه د کولر د پاسه نصب شوې ناوې ته ځي او بیرته د کولر په پوښلو برخو رابهیږي چې په دې توګه په یو وخت د ټولې کوټې ګرمه هوا په یخه بدلوي. ننګرهار په ځانګړي ډول جلال آباد ښار د افغانستان له هغو ښارونو ده چې په منځنۍ کچه پکې هر ورځ د تودوخې لوړه درجه 40 وي. د یادونې ده چې په دغه ښار کې د اوړي په موسم کې د ملاریا او محرکې ناروغۍ هم ډېرې وي، خو د جلال آباد ښار د روغتیا پالانو په باور په دې وروستیو کلونو کې د پخوا په پرتله د اوړي موسمي ناروغۍ هم تر یوه بریده کمې شوي دي چې دوی لامل د برېښنا شتون او هغو برېښنایي توکو ته د خلکو لاسرسی بولي چې د تودې هوا په سړولو کې رول لري. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
هسپانوي چارواکو په دغه هیواد کې د کورونا ویروس د دویمې احتمالي څپې د خپرېدو اندېښنه ښودلې. صفي الله سانګزای جزئیات اوروي.
اسپانیې د کووید 19 ناروغي په لومړۍ څپه کې نږدې 8500 خلک له لاسه ورکړل او دا په دغه هیواد کې د کرونا د دویمې څپې د راتلو ویره هم ورځ په ورځ زیاتېږي. دغه هیواد ته چې په ګرده اروپا کې شپني کلبونه، ساحلونه او تفریحي سیمې بې جوړې بلل کېږي، د هوا په تودېدو او د قرنطیني شرایطو په کمېدو یو وار بیا سیلانیان ورمات شوي. ورسره په ځینو سیمو کې د کرونا ویروس د نویو پیښو راپورونه ثبت شوي دي. بارسلونا، ساراګوزا او لیادا د هسپانیې درې لوی سیمې دي چې د راپورونو په اساس پکې د کووید 19 نوې څپه خپره شوې. په دغو سیمو کې یوه میاشت مخکې وضع عادي بلل شوې وه، خو اوس بیرته پکې قرنطین وضع شوی. اسپانیا کې جمعه او شنبه څخه باندې 2000 نوې پیښې ثبت شوې. نوې قضیو او د کرونا ویروس د دویمې څپې ګواښونو ته په کتو یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو له هسپانیې سره په تګ راتګ بندیزونه اعلان کړي. بریتانیا له پرونه هسپانیا د کرونا ویروس له ګواښه د ډکو هیوادونو لیست ته وراچولې او هغه کسان چې بیرته ورستنېږي باید دوه اونۍ قرنطین شي. فرانسې او بلجیم خپلو اتباعو ته اعلان کړی چې د هسپانیې بارسلونا او ځینو نورو سیمو ته له سفره ډډه وکړي. اخوا ناروې له خلکو غوښتي چې د هسپانیا او پرتګال ځینو سویلي ټاپوګانو او سیمو ته سفر ونه کړي. هسپانیوي چارواکو سره له دې چې په هیواد کې ځینې سیمې د کرونا ویروس د دویمې څپې له ګواښه قرنطین شوي، بیا هم په دې لټه کې دي چې بهرني هیوادونه د محدودیتونو لرې کولو ته وهڅوي. د بهرنیو چارو وزیر ارانچا ګونزالیز لیا ویلي له اروپایي حکومتونو او بریتانیا سره خبرې کوي چې له هسپانیې سره د تګ راتګ محدودیتونه لرې کړي.
Spain is safe. It's safe for Spaniards. It's safe for tourists.
هسپانیا خوندی ده. ده هسپانیویانو او ده تولو سیلانیانو لپاره خوندی ده. موږ له اروپایی حکومتونو سره خبرې کوو چې د آرامی او مسئولیت پیغام ورسوو. د برتانیا له حکومت سره هم چې د هسپانیې لپاره یې ځینې قرنطینی شرایط وضع کړي خبرې کوو.
د هسپانیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه برتانیې د هسپانیې په هغو سیمو هم محدودیت لګولی چې آن له برتانیا یې هم وضع ښه ده او پېښې پکې کمې ثبت شوي. اسپانیا د اروپا یو له هغو هیوادونو ده چې پکې ډیر خلک د کرونا لاسه مړه شول او وضع دومره بده بلل شوې وه چې پکې د ځینو مړو راجستر هم پاتې و. دا هیواد به د اروپایي ټولنې د مرستو او پورونو له بستې هم برخمنېږي څو کولی شي خپل مخ په ځوړ اقتصادي حالت چې د کرونا ویروس محدودیتونو ځپلی په پښو ودروي. د روغتیا نړیوال سازمان د هسپانیې څانګې راپور ورکړی چې په دغه هیواد کې تر یک شنبې څه باندې 2,200 کسان په کرونا اخته شوي وو. اخوا د ورلډ میټرز انفو وی پاڼې بیا په هسپانیا کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر څه باندې 3,900 یاد کړی. له دې ډلې نږدې 8,500 کسان مړه شوي. په ټوله نړۍ کې بیا د کووید 19 مثبتو پېښو شمیر له 1,400,000 اوښتی او د مړو شمیر نږدې 6,800,000 ته رسیږي. له دې ډلې نږدې 10,000,000 ښه شوي هم دي.
نن په کابل کې د لوړپوړو چارواکو ناسته سام تر سره کیږي. سام یا د لوړپوړو چارواکو ناسته هر کال د افغانستان د حکومت او بهرنیو هیوادونو په تیره بیا تمویلونکو دولتونو ترمنځ د حساب کتاب غونډوي. بل لور ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیران سره جرګه کیږي. د هند بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې پرون ماښام 11 افغان سکان او هندوان نوې ډیلی ته ورسیدل. امریکایي ډیپلوماټان دې ته چمتووالی نیسي چې د چین په جنوب لویدیځ چنګدو کې له کنسولګرۍ ووزي. بل لور ته د امریکا د عدلي وزارت وایي یو سنگاپوري سړی اعتراف کړی چې امریکا ته کې استخباراتي معلومات ټولول او چین ته یې ورکول. د اوکراین په ختیځ کې د دغه هیواد د ځواکونو او د روسیې په ملاتړ د بیلتون غوښتونکو وسلوالو ترمنځ د نن شپې 12 بجو راهیسې اوربند عملي شوی. له دې سره د دې خپرونې خبري مسایل رانغاړو. اوس هم دویمه نیمایي کې دوه پروګرامونه د ورکو شو عزیزانو او انصاف په لټه کې.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بل وي هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري خدای راستي کې زما د هېڅ سر نه ویشته.
خو مسؤولین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې او بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د لوګر له ولایته د محمد حلیم په نامه یو معلول ازادي راډیو ته ویلي چې د معلولیت ټول اسناد یې بشپړ دي خو څه باندې کال کېږي چې حقوق یې نه دي اخیستي. دغه ستونزه مو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت د مسؤلینو غوږ ته هم رسولې ده. پام ورته راړو. اوس به محمد حلیم خپل ستونزه په خپله ووایي. په کومه پیخه کې او څنګه معلول شوی وې؟ د معلولیت د څو کاله کېږي؟
تقریبا
د معلولیت هغه فرمې تصدیقونه او هغه لازم اسناد د بشپړ کړي او درسره دي؟ د بانک کارت لري؟
د بانک کارت اخشه لرم.
مخکې کلونه کې د خپل حقوق اخیستي؟
خپل حقوق مخکې خپل اخیستي.
څو کاله دي اخیستي او د څو کلونو پاتې دي؟
تقریبا
الته خو به د معلولینو د چارو مسؤلین وي، هغو ته مراجعه کړي، هغوی څه وایي؟ سوئی چې بیخی نه درکې او کنا وای چې انتظار وباسي. دروان کال پاړه سوئی تاسو خو مخکې له دې له روغتیایي پلوه معاینه شوي یاستئ، آیا بیا مو له سره معاینه کوي؟ څوک چې معلولیت ختمي هغو ته بیا حقوق نه ورکوي؟ یوه پښه دې پرې شوې، څه کار نه شي کولی؟ اقتصادی مشکلات دی سمره دی وست غواری خواست تاستون زبا ده مسئول چارواکو تر غواگه ورسو دغه ستونزه مو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت لویاند ښاغلي ضیاءالحق فضلي سره شریک کړه. فضلي صاحب محترم، آزادي راډیو ته لا اکثر ولایتونو نه ټلیفونونه کیږي، البته د معلولینو څوک یو کال کیږي، څوک دوه کال کیږي، د دوی د معلولیت حقوق پاتې دي. په دې سره کې مستاسې نظر غوښتو چې څه پلان تدابیر ورته شته؟
ډېره زیاته مننه. موږ د شهیدانو او معلولینو په چارو کې دولت وزارت حقوق نہ دے کر لا سکے مکھا سکو چھ پتیا سو نہ کال کی لمبڑی تو برکو او تر اوسه پورې موږ د ساده او ورساو مالیت ترونکو وګړو ته د شپږو میاشتو د 1499 کال د شپږو میاشتو حقوق ورکړي. د پاتې شپږو میاشتو د ورکړې پروسه دوام لري. د بودیجې مسله د مالیې له محترم وزارت سره مشارکه کړي او هغه د مالیې وزارت همکارانو ژمنه کړې چې په دې اړوان به دوی خپل جدي همکاریانې له موږ سره پیلوي.
جناب فضلي صاحب، خپل پوښتنه به مشخصه کړم او هغه دا چې د لوګر له ولایته د محمد حلیم په نامه یو کس آزادي راډیو ته ویلي چې د 99 کال حقوق پاتې دي، حال دا چې اسناد هم لري، د بانک کارت هم لري او په کتابچه کې ورته لیکلي چې دغه پیسې به تا ته ډېر ژر درکړل شي، خو تر اوسه د څه باندې یو کال کېږي چې پاتې دي؟
دم غړی د 1499 کال د حقوق د ورکړې په پروسه کې او ژمنتیا دا ده چې د دې کال تر پایه پورې د ټولو ته حقوق ورسي. طبیعي خبره ده، دا یو دولتي پروسه ده او دولتي پروسه څو مراحل لري چې زموږ له وزارت نه د مالیې تر وزارت او تر ولایت او مستوفیتونو پورې او بیا د بانک اکاونټونو ته چې انتقالیږي په تدریجي شکل باندې دي. هیله مندي دا ده چې د دې کال تر پایه پورې 3,02,000 ټولو معلولینو او شهیدانو ورثو ته دې اکاونټونو ته پیسې انتقال شي.
یعنی فضلي صاحب، دوی باید مایوس نه شي، لږ انتظار وباسي، دغه کار کیدونکی دی.
د ارقامو پر اساس موږ 10,555 نظامي معلولین او شهدا او وارثین ځان سره ثبت لرو. ټولو ته د دوی د شپږو میاشتو حقوق اکاونټونو ته انتقال شوي او د شپږو پاتې حقوق دوی د انتقال په حالت کې ده. ملکی معلولین او د شهیدانو ورثو تقریبا 60% خلکو خپل اکاونټونو نه پیسې اخیست. پاتې 10% خلکو هغوی هغه اکاونټونو ته پیسې د انتقال په حالت کې دي، او ځینې نورې هم په اداري پروسې پورې تړاو لري چې ډېر ژر به هغه هم مالي وزارت ته ولیږل شي. نو دا دولتي پروسه ده، طبیعي ده، لږ ځنډ او خنډ پکې رامنځته کېږي، ولې په ټوله کې انشاءالله ټولې پیسې به اجرا شي.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د لوګر له ولایت د محمد حلیم په نامه یو معلول ازادي راډیو ته ویلي و چې سبان د کال کېږي چې خپل حقوق نه دی اخیستي، او د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ښاغلی ضیا الحق فضلي وویل چې په ټول هیواد کې د سبان د 95% معلولینو حقوق ورکړل شوي او د نورو به هم په لږ وخت کې ورکړل شي. درنو اوریدونکو، یوې بلې موضوع ته هم اشاره کوم، او هغه دا چې سموده مخکې د پکتیا د پوهنتون یو استاد جمال الدین ازادي راډیو ته ویلي و چې د څو میاشتو تنخواه پاتې ده. ازادي راډیو دغه موضوع د پکتیا د پوهنتون له چارواکو سره شریک کړه. اوس استاد جمال الدین وایي چې د ازادي راډیو هڅه لامل شوه چې خپلې تنخواګانې واخلم. دا خبره به استاد جمال الدین په خپله وکړي.
بالکل دما مشکل حل شو، نو به ازادي یا هغه حل شو دي، ازادي راډیو په طرف نه ما مشکل حل شو، مخ په دې دي نو هغه تکو ځان متکول په غرش الله متنه ځان کول، خو د تاسو ته نو موږ هغه کې په یو کار نه کول او سیګنل فون کار نه کول.
یعنی ازادي راډیو وتوانه ده چې دا ستاسو مشکل
حل شي؟ بالکل بالکل بالکل، هغه موږ چې هغه موږ کمزور خلکو غاشي نور مقامات ورسول بیا ولد ازادی راجونا او دوان دو تانا او دوان دو رئیس دو پانتونا او چلوان دو نور مقامات نزدین من اندر مارون اکاوما.
درنو اوریدون خو که تاسی هم که مستون زولر یا قانونی حل لار ولری لازادی راجو سر شریک کردی. دو تیلیفون شمیره دا 0 و 9 و 8 و 9 و 0 و
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم، هله د چی روغ جوړ اوسئ، او د کورونا د سختې شپې ورځې په اسانۍ در باندې تیرې سي. ستاسو د ورکو دوستانو د لټي پروګرام وخت بیا راورسېدی، بیا هم د تل په څیر ستاسو پیغامونه مشته رسیدلی دي. غواړم چې ستاسو سره هم شریکم، او هم که چیرې نور دوستان د دغو ورکو په اړه معلومات لري نو کېدای سي چې زموږ د اوریدونکو د ټلیفون شمېرې ورسره ولیکي او معلومات ورکی. نو د دې کار لپاره لطفا د خبرونې تر پیل د مخه قلم او کاغذ در سره آماده ولري، که چیرې کوم ورک پر تاسو معلومات لري نو شمیره ولیکئ او زنګ ووهئ هغه دوست چې په خپل ورک پسې ګرځي. مخکې تر دې چې ستاسو نور پیغامونه تراسم، د ځینو هغو دوستانو پیغامونه هم اورو چې دوی په خپلو سیمو کې ورک کسان موندلي دي، ور معلوم دي، د هغوی نشانې راته وایي. نو دا به د خبرونې د جوړښت رسم په سر کې واورو، وروسته ساس نور پیغامونه. خو یو شزیری بلده هم لرو چې د کندهار ولایت څخه مشته یو اوریدونکي پیغام راستولې دی، او وایي چې د همدې خبرونې لالاري د دوی یو رک پیدا سوی دی. په خپل لده سوای واورو.
السلام علیکم ازادي راډیو تر کوونکو او د دې ډیر مننن دی د سلامونو او شنو شه دغه نشي زما اعلان چې ما کړی وو د خدایدار په نامه، هغه پیتاسو په کنداسو ما چې زنګ وهي، نو د ازادي راډیو ته ډېر ډېره مننه کوو. وسلام.
مننه کوم دوست، ستاسو څخه هم چې موږ ته مو پیغام راستولی وو، او موږ هم خوشحاله یو چې تاسې بیرته د خپل ورک سوي عزیز سره یو ځای سولئ او هغه بیرته خپل کور ته راغی. نو دوستان، اوس به ستاسو نور پیغامونه تراسو چې بیا هم تاسې خپلو سیمو کې ځینې کسان پیدا کړي دي او دغه نشانې راته وایست.
دلته له مونږ سره یو جلسې والا د جمیلې په نامه باندې مونږ یو کلیوال پیدا کړی والا، یو چېته تللی و میلې تال ته تنه پیدا شوي والا، چانه پاتې والا کمې هر څوک آواز اوري زمونږ کلیوال سره. دا کلیوال مې هم را سره ناست، او زه به شمېره درته ووایم: 0 و 1 اتیا، 2 3 4. شمېره به یو ځلې بیا هم ووایم: 0 و 8 0 1 0 نالور درې دا مشمیره دا چې هر چا نه نظر کوي، او بل شمیره د کلیوال شمیره مې دا 0 و 2 و 3 4 9. یو ځلې بیا هم ورته وایم: 0 و
څلور دا مې د کلیوال شمېره ده دلکې همده سره ده که هر څوک غواړي چې دا ترلاسه کړي دې شمېرو ته دې زنګ ووایي چې د وخت د را کولو نه مې یوه دنیا مننه تر بیا د خدای په مان.
السلام علیکم. زه وحید الله ماشوم پیدا کړی دی چې عمر یې کال په نامه دی. دا مسلمان وایي مشکل په داسې نه راځي. پروا سی پشپاش اته سلور څنګه سلور و زلیا سی پروا پشپاش اته څنګه تلیش په تلیش انا نن نه پیغام نشه کی چې چل مسلمانی
دلته ی دانا دغه ما تمالین دی چې شي چې وې د ورسره اندوالو د جاییت په نامه د کابل وو وزیر اکبر خان دا لس کاله کېږي چې دی موږ سره د هو مینو ورده شي څوی دي نو هلته پټ دي یا دغه دا زما لمبر دی نو هر یو که زما سره دغه کوي تماس نیوي په دغه لمبر زما سره تماس کونه. سلام
دغه داوتنامی چې نومېږي د ژړۍ ولسوالۍ دغه زموږ قریب دی که چېرې زموږ غږ اوري زموږ سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي موږ به د ده وځای ته ورسو. 0 2 0 3 6 0 6 دغه داوتنامی چې ولزه د ژړۍ ولسوالۍ یم څو کاله مې کېږي د کرزي په دوم کال د کوره څخه وتلی یم نو دغه ته موږ انتظار یو دغه نمبر ته چې زنګ ووهي د داوت په نامه موږ ورته انتظار یو هر وخت چې موږ ته زنګ ووهي موږ به هغه ځای دې موږ ته را یاد کړي موږ به ورسو خپل کور ته دې را ورسو.
د ازادي راډیو ته دغه خبر ورته ورکړي چې یو نجلۍ په نام د سیما نومېږي د جمال لور ده او مور یې فرزانه نومېږي. دا پیدا شوې ده هرات په مهاجرینو کښې ده. د هرات په هغه مهاجرینو بې ځایه سوو خلکو کښې چې د خورخ د مربوطاتو دي د دغه معلومات ورکړي. که څوک د دغه په اړه باندې یو درک ولري د هرات و بې ځایه سوو خلکو ته دې راشي او د کرخ د مربوطاتو د ریګولیشن په ساحې کښې اوسېدونکي د دغه مهاجرینو د دغه بې ځایه سوو کورنیو پر ځای باندې ده. د انجلۍ په عمر باندې د اواتو کالو ده د جمال لور ده او مور یې فرزانه نومېږي. دغه انجلۍ خپله وایي چې زه سیما نومېږم. که چېرې دغه زغه هر ځای رسېدی د رادیو ازادۍ د لارې څخه دغه اعلان ته ورکړي په څو ځله یې دغه اعلان کوي چې د انجلۍ دلته پیدا شوې ده او وارث یې نه پیدا کېږي.
السلام علیکم. شایسته خیر فکرت ده ازادي راډیو ده. دغه دلته د شاولیکوټ په ولسوالۍ کښې د سربند په سیمه کښې په کلي کښې یو 2.5 کاله یا 3 کاله در مخه دلته یو نفر پیدا سو وژلې وو. نو دغه دی داسې ښه سوتي سړی دی سراري شي اغوتې ترخیزي کالېږي یا دوې د یوه لاس دوې ګوتې پرېږي. نو داسې 2.5 کاله یا 3 کاله در مخه زموږ په کلي کښې پیدا سو عسکر پیدا کړي وو باره راوي او هغه مو دلته امانتان مفت کښې بلا که دا چا دی خو دغه دمبر دې بیا زنګ را ووي. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو واری بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 41 15.
مننه کوم ګرانو دوستانو چې خپل پیغامونه مرستولې او د دغه ورکو کسانو په اړه مو مشته معلومات راکړه. هیله ده چې د دوی دوستانو او خپلوانو هم دا خبرونه اوریدلې وي او شمیرې لیکلې وي. تر ویلاندې وقفې وروسته به راسو ستاسو نور پیغامونه ته چې تاسو د خپل کورنۍ غړو یا نورو دوستانو چې درڅخه ورک سوي دي ډیر موده کېږي چې احوال نه لري د هغو په لټه کې یاست، لازم دی رادیو سره پاتې شئ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام از ماده پیغام دي چې موږ شناخته ورک دي کرام نیږي یار لاس کار کې چې ورته د مساکلات او سوالي دي د غوري د سیمې دي کله زما ژر اوریز ما سره د پدغه شهر اړیکه ونیسي. دا دي چې شهر یې 0 اته نه 0303 و سلام په احترام د ازادي راډیو ما پیغام نشه.
سلام علیکم صباح الخير سوالات خبره کوم نمي شرف الدين دی موږ یو ورکاسو چې په نامه د حبیب الله له دا څنګه کال کې لا درک شوی دی که سره معلومات لري په دغه شماره د ما سره تماس نیسه 0 9 0 2 0 4 1 او یو لا څه ځای زالري چار سره معلومات راکې صباح الخير سوالات د پنیراک د خریته خبره کوم.
بیا السلام علیکم، زه محمد اساق افغان یم د کندهار. زما یو د خاوی ورک ده په کال کې مخکې په ایران څخه کړو خو متاسې په نشي به وزنګ راوړو چې دا کړې مې دا څنګه نو څه دا و تر معلومې چې دا یو مخ د سم ځای راو شي کو نړ چې ورک کال کې چې ورک شوی دا نو بس د دې وشت کار دی ار ور مسلمان څخه بیا معلومې نو د ناتره په دغه کې ستنې شي مر اړیکه ونی شي
3 4 5 6 7 3 1 5 اگر دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې
شماره ما سره اړیکه ونیسي. 0 0 2 5 2 2 3 5 1. بس وخت دې.
السلام علیکم. د بنغس ولایت د بنمرغاد د سوالیو د پنیرک د کلی څخه خبرم. موږ یو قریب د 25 کال کې نه درک دی. موږ ته درک نه لګی چې کوم وخت کلی دی، معنا چیرې دی، مال کې ژوند دی. په نامه د فیض محمد او مانو د یار محمد چې هر څه معلومات لري د غزما د قریب چې فیض محمد نومې په اوس سره مړند 25 کال کې نه درک نه. هر څه کې معلومات لري راښ مې د ما سره هړي کې منیسي. څه پر و څه پر چلور چلور
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرسلین لاغمان علیندار ولصالین نے تماس نیولے تقریبا سلور کا لکی دی سمیلا پنامہ ورو میں نادرا کرے گا او کچا تے پتا ہوئی من کدی پندغ شمیرا باندے ادرس را کی کابل کی مکور دا ٹیلیفون شمیرا نے 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
کې 0111 بل شمېره ده 0111 بیا تکراروم 0111 بل شمېره ده 0111 وسلام.
زما یو ورک شوی دی د نسیم په نامه دی، په دایوه سترګه باندې شګل دی، او په دایوه لاس کې دوه ګوتې نشته، ماتې شوي دی. د یوه لاس کې درې ګوتې دي. دغه د مشیدان میدان په رئیسه کې د هلمند په ولایت کې دلته ورک شوی دی. کار چا لیدلی، زما ټلیفون د شمېره دی، ما ته زنګ وایست، ما تلیفون شماره ده 0-3-82-15-15.
السلام علیکم، زه رفیع الله یم، د کابل ولایت کمپنی سیمې نه مې پیغام پرېږدم. زمونږ یو کوچنی ماشومه د دریو کلو په عمر یوه میاشت مخکې نازرکه شوې ده، که چا ته درک معلوم وي نو خو دغه شمېره دې اړیکه ونیسي سره 0-1-1-9-9-3-1-3-4. پرواویا دا نمبر به یو ځل بیا تکرار کړئ، 0-1-1-9-9-1-3-4. ډېره مننه به مې د خدای دپاره، ډېره دعا به درته کوو او انشاءالله د خدای د رضا دپاره یې وکړې. مننه.
السلام علیکم، زه نور رحمان خبرې کوم د ننګرهار ولایت نه، د ریشودو ولسوالۍ او د خلیل آباد د کلي نه. زما یو دوست و په پاکستان کې د معیارو په کیمپ کې، ګل نبی نوم یې و، او د ورور مې سبزلی دی او د قندوز ولایت دی. ډېر وخت ډېر کلونه وشو چې زما نادرکه دی، زما ډېر خوږ دوست دی. که زما دا آواز اوري نو زما نوم رحمان دی. زما دا آواز اوري، زما د ټلیفون شمیره ده 0-1-5-9-5-6-6-6. په دې نمبر دې راته زنګ وای. او ګل نبی زما را دې دوست نوم دی، ګل نبی، او د ورور نوم یې سبزلی، او د قندوز ولایت دی. که چېرته زما آواز اوري نو ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ وای. وسلام خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دی آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلام او احترام. دمانم ایدادا د میدان چار د نخ د لوسوالیم. دما یو ورور د حسن نومیږي، دا اته نه هکاله کیږي سیورګ دا د علامیر زوی دا. که په خپل غږ اوري یا بل څوک مرګري غږ اوري یا نور مسلمانان غږ اوري، نو هیله کوم مونږ ته خبر را کی په دغه شماره 0-1-3-10-4-4-5. بله شماره 0-1-6-5-2-5-5. یو بیا هم تکراروم 0-1-6-5-2-5-2-5-5. یو سلام احترام.
بله السلام علیکم، مزد زادر ولاد شمیزی سالی قرادی سن زنجیر دخوا و تاستا زنگ ما زنگ ولدی اودا پیغان سفوان لغم آمار بارخان می سفری با عصد کالکی سلختل خور زخنا را با مبارک سایده سلختل بارخان زمان آواز آوری سلختل بارخان تاستا نو خلق معلومات لری اسلامی لری ولی ومسیزی مت مار ماتره کې او پردا نمبر دي زنګ وي کو تر بیا کریستل ویس ریډر پاتپاو اتاکیا تر خپل د افغان ما आवाज اوري یا د کم پاتې نو خپل معلومات لري ټول اسلامي اندر دي هم څه دي هم مت مار ماتره کې او په پردا نمبر دي زنګ وي.
خو زه تر دې ما ساحل د کابل خګربا سالي څخه خبر کوم. زما را اکاز یو زباحالله نومېږي، د 15 کال به انشاءالله په کندهار ولایت کښې را سره نادرکه سوی دی. که چا پیدا کړه نو مونږ در په دغه شماره ما سره اړیکه ونیسي چې هغه جایزه هم لري. 0-1-3-5-9-3-5-9-2-5. خو مننه سهار دی د ازادي راډیو سره مې دا هیله ده چې زما اعلان نشر کړي. مننه.
السلام علیکم، زامین الله زابل ولایت شایستپاد ولسوالۍ ازادي راډیو ته دا پیغام استوم. زما یو زوی ورک دی د امید په نامه، د حافظ دی د مدرسې څخه کلی دی کندهار شاته. تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې د نادرکه دی، حال و احوال یې موږ نه لرو، نه د مرګ نه د ژوند. که څوک د ده په هکله معلومات لري زما سره دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي. 0-1-6-5-2-5-5. تقریباً دولس یا دیارلس کال عمر لري سپینه خولۍ یې پر سر ده شپږ میاشتې کېږي چې د خپلې مدرسې څخه یا خپله کوره څه نادره کړي دی حافظ ازادي راډیو څه دا هیله ده کوم چې زما پیغام نشر کړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ
السلام علیکم و رحمۃ اللہ زیرہ ہلمند ولایت سے بغران دول اسپالی اسدین کے موسلم نے ہلمند ولایت میں نسراج اسپالی سے پیغام پر دن میں نے خلا دے دم لاد الحکیم اخن گران متنا نے تسلی سے گران استاد نے صدر پنج نیکسٹ کی چنا لرا کا دے چرچا مرمت سجاڑ مرمت زرین مستری تو دوش میرا جنگ ہوئی پرش میں پرش دے زادری السلام علیکم و رحمۃ اللہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ جوسه شاد الفن ولایت خدا پیغام آزادی رادیو تقریر چز ما یو ور دی د قدرت لا په نامه دی د اتلس کال رئیس اتلس کال نو چې نه درا کستو دی د الفن ولایت کې د کلا ټول سوالی په درا چې نه دی ولون کار چې هر ور ور دی کړی دی دا مال باندې څه تر و څه تر څلور درې شپږ یو اته څه تر و څه تر څلور درې شپږ یو اته السلام علیکم